درنو اوریدونکو السلام علیکم اته به جیش پیډ ازادي رادیو یی بیبل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موضوعات اوري متحده عربی امارات په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیست طالبانو په بهر کې د افغانستان سفارتونو ته ویلي
د اسلامي مرد بهرنیو چارو وزارت د اکثرو سفارتونو سره په تماس کې ده او ته ویل شوي د خپل کارونه او فعالیتونو ته دوام ورکړي
د خوست ولسوالیو اوسیدونکي وایي امنیت ښه شوی خو ډوډۍ نشته
په خلکو نه سخت لوګه راغلیدو تندر راغلیدو یو به تر رسیدګی نه لري غلې مواد نشته
د طالبانو د مالی وزارت وایي زیات عواید ټول کړي او اوس مامورینو ته معاشونه ورکوي
پاتا یو ورځو کې موږ الحمدلله 25 میلیارډ او 915 میلیونه افغانۍ دغه زموږ ټول عواید دي
خو بانکونه لا هم خپل مشتریانو ته پیسې په اسانه نه ورکوي
سبا سهار وختي بند ده تاسو په شپه کې دیګو ورځ ما سم کېږي بیا ته وایي چې زه پیسې نشته ده
تر دې او نور موضوعات وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته په افغانستان کې د چین سفیر وایي تر اوسه له کابل چین ته د جلغوزو لس الوتکې تللې دي افغانستان او زیمبابوې راتلونکې میاشت کرکټ څو مسابقه کوي او د امریکا دفاع وزیر وایي د ایران له لوري د ترهګرۍ پر ملاتړ اندېښمن دی د خبرونو تفصیل د افغانستان لپاره د چین سفیر ویلی تر اوسه د جلغوزو لسالو تکله کابل ورخلی دي وانګ یو پرون پر خپل ټویټر باندې ولیکل چې دا جلغوزي په چین کې ش بازار لري او په وینا یې یوازې په 2 دقیقو کې شپږ وشتنه وپلورل شوې د چین سفیر له افغانستان سره د سوداګرۍ او پراختیا په برخو کې د ګډې همکاري ډاډ ورکړي چین په سیمه کې د افغانستان د زلغوزو لوی پیرودونکو دی او دوه کال وړاندې خصوصي سکتور له افغانستان سره په 15 کلونو کې د 25000 ټنه زلغوزو د اخیستو قرارداد لاسلیک کړ طالبانو شل روزي وړاندې د اکتوبر په 1.5 د زلغوزو لمړنۍ پیټه په کامیر الوتکه کې چین ته ولې شه د ننګرهار اوسیدونکو د هغه خبر هر کله وکړ چې ویل شوی د دغه ولایت هوایي ډګر کورنۍ او نړیوالو الوتنو ته چمتو شوی دی پروند ننګرهار امنیه قومندان مولوی ندا محمد ندیم د الوتنو د پایل په اړه سیمه ایزو رسنیو ته وویل
د هوایي میدان د ننګرهار ولایت ته پوره د پروازونو پر مخ باندې آماده دي نه امنیتي ستونزسته نه تخنیکی ستونزسته نو هر څوک کولای شي چې د دې میدان استفاده وکړي د اسلامي امارت لایحه او د اصول مطابق
نو مورې هم درازول ټاکل شوی و چې پروند ایران یو الوتکه په دغه هوایي ډګر کې کښینی خو په خبره په ایران کې د کومې ستونزې لکبل د الوتنه ونه شو د ننګرهار فعالانو په ټولنیزو شبکو کې د دې تازه پرمختګ هر کله کړی دی تر دې مخې د ننګرهار له هوایي ډګر یوازې پوځي الوتنې کړي د طالبانو حکومت د کورونی چارو وزارت وای په کابل کې په بیلابیلو نشو د روشتو کسانو د راټولولو لړۍ چټکه کړې ده دغه وزارت پرون وویل چې د یوې ونې په لړ کې د کابل له څو برخو تر 2500 ډیر روشتي کسان راټول کړي او د درملنې لپاره روختونونو ته لیږدول دي دغه وزارت پرون په یو خبر پانه کې ویلي هڅه روانې دي چې د روشتو کسانو د شوان شیګنې ته مناسبه حل لارې پیدا کړي د افغانستان کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې په کوربتوب به د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ څو مسابقې وشي کرکټ بورډ پرون په یو اعلامیه کې وویل په زیمبابوې کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ درې یو ورځنۍ یا 500 اووره او 15 شلو اووره مسابقې وشي د خبر پاڼې لمخې دغه مسابقې به د دسمبر میاشتې له نیمایي پیل او د 2022 میلادي کال د جنوري تر لومړۍ دوام وکړي په یو ترافیکی پیښه کې د یو افغان ماشومې له وشل کې دوه وروسته د اروپا د بشري حقوقو محکمې حکم ورکړ چې کرویشیا باید د هغې کورنۍ ته تاوان ورکړي د 2018 په نومبر کې شپږ کلن افغان ماشومه مدینه حسینی وروسته لدی چې د کرویشیا پولیسو د هغې کورنۍ ته لدی هیواد د وتلو امر وکړ د شپې په تیاره کې ریل گاډي ووهله د اروپا محکمه اوس پریکړه کړې چې د مدینې د بشري حقوقو سرغړونه شوي او د کرویشیا حکومت باید د هغې کورنۍ ته 40,000 یورو غرامت ورکړي. د امریکا دفاع وزیر د بې ثبات کوونکو اقداماتو او په خبرې له ترهګرۍ څخه د ایران د ملاتړ په اړه ژوره اندېښنه وښوده. لوید آستین پرون شنبه د منامې فورم په کلنۍ غونډه کې چې د بحرین په پلازمینه منامې کې جوړه شوې وه وویل
Iran presents us all with serious security challenges that go beyond
Iran مکتول لجدی امنیتی از مختون سره مخامخوی چې دا د هستوی اقداماتو لپاره ور اوړي. ایران په دې سیمه او بهر شخړو تلمن وهي او د ټولو سوله او ثبات کمزوري کوي. د ایران گاونډي هڅه کوي چې خبري او اړیکې خې کړي. موږ له دوی نه بشپړ ملاتړ کوو. موږ له ایران غواړو چې د تاوتریخوالي او شخړې د کمولو لپاره خپل ونده ادا کړي.
لوید آستن دغه راز وویل متحده ایالاتونه له خپلو شریکانو سره له نږدې همکاري کوي او دوی ژمن دي چې ایران به نه پرېږدي چې اتمي وسلې جوړ کړي. د ایران د عامه روغتیا وزارت اعلان کړی چې د خپل هیواد تر نیمایي زیات وګړي د کووید 19 ناروغۍ پر ضد واکسین کړي دي. دغه وزارت پرون وویل چې په ایران کې په کورونا د اخته کېدو له کبله د مړینو شمیر هم په کمیدو دی. فرانس پرس خبري اژانس د ایران د عامه روغتیا وزارت د شمیرو پر بنسټ وایي د ایران په 3.8 میلیونه نفوس کې 4.2 میلیونه دوه ډوز او 2.2 میلیونه یو ډوز واکسین کړی دی. ایران له بیلابیلو واکسینونو له هغې ډلې د چین له سینوفارم واکسین څخه کار اخیستی دی. او په یمن کې د ایران له ملاتړه برخمن حوثي یاغیان وایي په جده کې د سعودي عربستان د تیلو د ملي شرکت په ګډون په دغه هیواد کې پر یو شمیر هدفونو بریدونه کړي دي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې حوثیانو پرون شنبه وویل چې دا بریدونه د 14 بی پیلوټ الوتکو په وسیله کړي دي. سعودي عربستان د دغو بریدونو د تایید په ترڅ کې ویلي چې د هوایي دفاع رادارونه په جنوب کې 3 بی پیلوټ الوتکې او نورې د یمن په خاوري کې بيشتي دي. د سعودي عربستان د تیرو ملي شرکت ارامکو هم تایید کړی دی چې دغو حملو ته به ډیر ژر ځواب وویل شي. اته بجې او و دقیقې دی. زموږ اخلا ازادي رادیو او رید ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماشام تر او په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي اوري. د خبرونه ز اسمت ساروان د رحمت صاپی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم او په دوهمه نیمایي کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام در اورو. د پروګرام پرون د ماسپښین له 2 تر 3 بجو په مستقیم ډول خبر شوی وو چې اوسې تکرارو. خو مخکې تر دې چې د خبرونې نیمایي برخې ته ورسی شو په لومړی نیمایي کې خبری موضوعات لرو. متحده عربی اماراتو لڅو میاشتې ځندورسته په کابل کې خپل سفارت بیا پرانیست. طالبان وایي ډیر ژر به د جرمني، ایتالیا او ترکیه په ګډون یو شمیر نور هیوادونه هم په کابل کې سفارتونه پرانیزي. طالبانو د دې سیاسي پرمختګ خبر داسې مهال ورکړی چې یو شمیر لویدیز ډیپلوماټان د طالبانو په شبنو شکل لري او غوښتنه کوي چې حکومت باید په رسمیت ونه پیژندل شي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
طالبان وایي د سیمې او نړۍ د هیوادونو لخوا په کابل کې د سفارتونو بیا پرانسته د دوی حکومت ته د مشروعیت ورکولو ګامونه دي. د ترڅ کې پرون شنبه متحده عربی اماراتو کابل کې خپل سفارت پرانست. د طالبانو د ویاند مرسیال احمد الله وسیق پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر ورکړی دی او لیکلی دی چې امارات او افغانستان په خوانی خي اړیکې لري باید لا غښتلې او پیاوړي شي. بلورته د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون شنبه د ماليزیا برنامه خبری شبکې ته ویلي جرمني به هم همدا اونۍ کابل کې خپل سفارت پرانیزي. کابل کې د جرمني سفارت د پرانیستو خبره داسې مهال کیږي چې د تیرې پنځشنبه په ورځ د افغانستان لپاره د جرمني او هالند ځانګړو استازو جاسپر وایک او ارنل دیبونټ او د کابل لپاره د جرمني سفیر مارکس پوتزل د طالبانو له استازو سره وکتل. خاغلی متقی ویلی پر جرمنی سربیره ایتالیا او ترکیه هم د سفارتونو د پرانستو نیت لري او په خبره یې پاکستان، ایران، ترکمنستان او قزاقستان لمخ کې سفارتونه پرانستی دي. تیر اونۍ امریکا له قطر سره داسې موافقه لاسلیک کړه چې لمخ یې دوها کابل کې سفارت پرانیزي او د امریکا د استازولۍ څنګه به هم په کې فعال وي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل حکومت هڅه کوي چې د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې د افغانستان سیاسي اساس ولې او کنسولګری هم فعال کړي.
د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د اکثرو سفارتونو سره په تماس کې ده، هغو ته ویل شوي د خپل کارونه او فعالیتونو ته دوام ورکړي. هغه سفیر او هغه پرسونل چې لري هغوی د کار ته دوام ورکوي. پاسپورټونه موضوع ده، د خلکو د ویزو موضوع ده، د نورو هغه اړوندو موضوعاتو چې دي بېلابېل هېوادونو کې افغانانو سره مخ دي، د هغوی لپاره ته ځواب ولري او خدمات ته وړاندې کړي. تر هغه حده پورې چې ممکن وي او ډیپلوماتیک او ایجابي ټول سره هم ویل شوي دي چې کار وکړي، هم همکاري او هماهنګي ورسره تر حده جوړه شوې ده.
د مجاهد په خبره دوی به ځینو سفارتونو ته نوي ډیپلوماتان ورمعرفي کوي او په یو شمېر نورو کې به پخواني هغه او ټیمونه یې خپل کار ته دوام ورکوي. تر اوسه یوازې پاکستان کې د طالبانو لخوا استول شوی ډیپلوماتیک ټیم د افغانستان سفارت کې کار پیل کړی او په نورو یو شمېر هیوادونو کې د پخواني حکومت ډیپلوماتان لا فعالیت لري. طالبان وایي حکومت ټول شرطونه پوره کړي چې نړیوال باید په رسمیت وپیژني، خو په نړیواله کچه لا هم هیوادونه دې چارې ته زړه نازړه دي او یو هیواد هم تر اوسه په زغرده د طالبانو د رسمیت پیژندلو اعلان نه دی کړی. دې ډله کې تازه د امریکا د کانګرس دو جمهوري غوښتونکو غړو سناتور لینزي ګراهم او د استازو جرګې غړي مایکل والټس ویلي د طالبانو حکومت باید په رسمیت ونه پیژندل شي. دوی د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ته په یو لیک کې چې یوه کاپي پولیټیکو ویبپاڼې خپره کړې ویلي، افغان طالبانو د میرمنو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کړي، د امریکا او ناټو پخواني همکاران تعقیب کړي او وژلي، د بیان ازادي او مطبوعاتي ځپلي، او د القاعده او حقاني شبکې په شان بهرنیو ترهګرو سازمانونو سره یې خپل روابط ټینګ کړي دي. طالبان بیا د ښځو د تعلیم او نورو حقونو ټینګښت ته ځان ژمن بولي او وایي دوی په یو شمېر ولایتونو کې د نجونو د منځنۍ دورې او لیسې ښوونځي پرانیستي او نورو ولایتونو کې به هم دا بهیر پلی کړي. طالبانو له دې وړاندې ویلي له نړیوالو ترهګرو سره هم هیڅ ډول اړیکې نه پالي او په خبره یې د اسلامي دولت نومې ډلې داعش په وړاندې یې هم عملیات پیل کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
طالبان وایي د دولتي ادارو د کارکونکو د دریو میاشتو معاشونه به یو ځای ورکړي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت چارواکو پرون په کابل کې د یوې خبري ناستې په مهال اعلان وکړ چې د ټولو دولتي کارکونکو د سنبلې میزان او عقرب میاشتو معاشونه یو ځای ورکوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویان احمد ولی حقمل په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال وویل چې دوی د دولتي ادارو د کارکونکو د تنخواګانو لپاره یو مشخص سکیل هم جوړ کړی دی چې هر چا ته به د دندې پر بنسټ معاش ورکول کیږي.
د افغانستان اسلامي امارت پر دې معاشاتو پر سکیل کار شروع کړي او د ډیر سخت ستړي کوونکي او ورست کار څخه ورسته په دې وتوانېدو چې د دولت د ټولو کارمندانو لپاره د معاشاتو یو سکیل جوړ کړو.
خغلی حقمل وویل د لوړو زده کړو وزارت، د علومو اکاډمۍ او روغتیا وزارت کارکونکو ته به کدري تنخواګانې ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دریو میاشتو په دې خوا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره ټولو دولتي کارکونکو خپلې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. یوازې د یو شمېر ادارو کارکونکو ته د اسد میاشتې معاشونه ورکول شوي دي. د طالبانو د اعلان یو شمېر دولتي کارکونکي خوشاله کړل. شپږ شپېته کلن محمد اسماعیل چې د ملکی هوایي چلن ادارې کارکونکی دی، ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل په دې موده کې په پور اخیستلو خپل اقتصادي ستونزې حلولې چې اوس به خپل ټول پورونه پرې کړای شي.
مال دریو میاشتو را په دې خوا معاش نه دی اخیستی. اوس خبر شوم چې اسلامي امارت مو معاش راکوي. موږ تر اوسه په پور ژوند مخته وړ. اوس خوشاله یم چې معاش مې راکول کیږي، چې خپل پورونه پرې خلاص کړم. خدای دې وکړي چې په دوامداره توګه مو هم داسې معاشونه راکړل شي.
بلخوا 55 کلنه ملکه چې د کورنیو چارو په وزارت کې د پوځي جامو خیاطه ده، وایي په تیرو دریو میاشتو کې تنخواه نه ده ترلاسه کړې چې اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
مادر 4 فرزند هستم.
د سلورو ماشومان عمر يم په دې دریو میاشتو کې مو تنخواه نه داخستې ده. موده مو په ډیره بيوسلې او سختي او تیر کړې. د دې شه میرا روان دي سوند او خوراکي توکي نه لرو. وس چې خبره شوم د اسلامي امارت حکومت مو تنخواګانې راکوي خو خیم چې له دې بيوسلې وشکورل شو.
وختي نجاب لفي.
ملکا اوس بیکاره ده. د طالبانو حکومت د مالی وزارت دا هم وایي چې د ملي عوایدو کچه یې لوړه سوې ده. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت د عمومي عوایدو مشر میراج محمد میراج په یاد خبري ناسته کې وویل چې په خپلو اته اویا کاري ورځو کې دوی 26.915 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي.
اول به تاسو د شپږویشتم د عقرب عواید یو هغه درکم چې موږ څومره عواید راټول کړي دي، موږ راټول کړي دي 525.12 میلیون افغانۍ. دغه زموږ د شپږویشتم د عقرب عواید دي الحمدلله. او په دویم قدم کې د اوویشتم د عقرب چې د پنجشنبې ورځ وه نیمه ورځ کار کېږي، موږ راټول کړي دي 351.22 میلیون افغانۍ. دغه اوس تاسو د تیر حکومتونو سره بیا پرتله کوي چې دلته په دې کم بزنس آپریشنس کې هم الحمدلله موږ ډېر ښه عواید راټول کړي دي. او په عموما چې موږ بیا څومره عواید راټول کړي دي چې اوس تقریبا اته اویا ورځې زموږ کاري ورځې راځي چې موږ تر څو چې الله پاک امارت اسلامي ته فتح نصیب کړې ده، زموږ اته اویا ورځې د ورکینګ ډیز دي کاري ورځې. په اته اویا ورځو کې موږ الحمدلله
25.15 میلیارد او 925 میلیونه افغانۍ دغه زمونږ ټوله عواید دي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال ډیری دولتي کارکونکي په ځانګړي توګه د تیر حکومت پوځیان لدندو لري او پر کورونو ناست دي او په تیرو درې میاشتو کې د تنخواګانو نه ترلاسه کول لامل اړ سوي چې یا د خپلو کورونو توکي وپلوري یا پور واخلي او یا هم د سړکونو او واټونو پر غاړو په کراچیو کې ترکاری او میوې وپلوري ترڅو خپلو کورنیو ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. دا یادونه ده چې د طالبانو له واکمنېدو سره نړیوال بانک او ګڼو نورو مرستندویا ادارو د افغانستان لپاره خپلې مرستې کنګل کړي چې دې مسلې لا خلک له بېوزلۍ سره مخ کړي دي.
سره له دې چې طالبان وایي چې ډېر عواید ټول کړي دي، خو په افغانستان کې له بانکونو د پیسو اخیستل لا هم یو ستونزمنه چاره ده. هغوی چې پیسې په بانکونو کې امانت ایشي مجبور دي هر سهار نږدې 15 بجې د بانکونو مخ ته ودرېږي څو پیسې ترلاسه کړي. په دې اړه دا راپور واوري.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو او د خصوصي بانکونو له بیا ځلي پرانستل کېدو نږدې درې میاشتې وروسته الله هم له بانکونو د پیسو اخیستل یو ستونزمن کار دی. هغوی چې په بانکونو کې پیسې پاتې دی وایي کله کله خو تر سلیر بیسو ساعتونو د بانکونو تر مخه د نوبت اخیستلو لپاره په جوړ شویو کتارونو کې انتظار باسي څو بانک ته دننه نشي. دوی نیوکه کوي چې د بانکونو خدمتونه لا هم د دوی غوښتنو ته ځواب ویونکي نه دي. غلام قادر وایي کله چې پیسې اخلي د سهار له 15 بجو کتار کې ځای نیسي څو بانک ته ننه وزي. دغه په خبره که څه هم بانک یې ډالر ذخیره کړي، خو وروسته یې ونیو کې افغانۍ ورکول کیږي چې د بازار د بیو په پرتله پکې سل تر 200 افغانۍ او تاوان کوي.
سهار ورځ سبا سهار وختي بانک ته ځم، هلته به شپه کې دلیږم. ورځ ماښام کېږي بیا ته وایي چې ځای پیسې لښته نه سبا سبا چې بیا ځو زما صاحب پت کلر کې پات افغانۍ ورکړي. دا کوڼک د زره زره افغانۍ د هیڅ استفاده ما هغه شته حال احوال دي د پیګم څه کېږي.
غلام قادر زیاتوي مختلی په بانک کې د خپل جمع شوی ټولو پیسو لراويستو وروسته یو خصوصي کار روزګار پایل کړي، خو خپل ټولو پیسو د لاسرسي نه لري او له همدې عمل نه شي کولای کوم کار هم وکړي. د طالبانو له واکمنېدو او د بانکونو د بیا ځلي فعالیت له پیل وروسته د افغانستان بانک خصوصي بانکونو ته د یو مکتوب له لارې ولیکل چې خپل مشتریانو ته په 19 ډول 200 امریکایي ډالر یا هم 60000 افغانۍ ورکړي، خو دوه اونۍ وړاندې دا محدودیت تر 400 امریکایي ډالر او 15000 افغانۍ ورسید. کابل میشتي فرزانه هم سره ټکوي چې له بانکونو د خپل پیسو دراويستو پر مهال لډي رستونز سره لاسو ګریوان ده.
هر سهار وختي بانک ته ځم، هوا ډیره سړه وي، پیسې هم په ډیر اسانۍ نه راکوي یا هم په ډیر ځان راکول کیږي. زه انجلیم نسم کولای نیمه شپه ولاړسم او نوبات ونیسم. په بانکونو کې دا ډول ستونزې دي.
که څه هم له بانکونو د خپل پیسو دراويستو په برخه کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو د افغانستان بانک د رسنیو څنګه بیا وایي دوی رهبری له خصوصي بانکونو سره لا هم په غونډو مختره څو شي کولای په دې برخه کې اسانتي اوی راولي. د افغانستان بانک رسنی د څنګه ازادي راډیو ته پر لیکلي پیغام کې لیکلي شاید په یو شمېر مشخصو برخو کې ستونزې وي، خو په ډېره برخو او ډیرو بانکونو کې د خلکو لپاره اړینې اسانتیاوي برابرې شوې دي. د تیرو شلو کلونو پر مهال په افغانستان کې په خصوصي بانکونو پانګونه یوه لاسته راوړنه وه، خو د طالبانو له واکمنۍ دوه خلکو ته د خپلو پیسو د ورکړې پر مهال د محدودیت ټاکل پر خصوصي بانکونو باورونو ته زیان اړولې. د دې ترڅنګ خلک اوان سوداګرو ته د کمو پیسو ورکړي د افغانستان سوداګري هم ځپلې، راکړه ورکړه یې اغېزمنه کړې او د بیلابیلو توکو د بیو په پورته کېدو یې هم نیغ په نیغه تاثیر کړی دی.
ازادي او اوریدونکو، ازادي رادیو ته ستاسو له راغلو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه دا خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازیګر له 4:30 تر 5 بجو پورې او تکرار د چهارشنبې پورې د سهار له 8:30 تر 9 بجو پورې اوریدلی شئ.
د خوست مسخل او قلندر ولسوالۍ او قومي مشانوي په تیرو دولسیزو کې د دوغو سیمو بیا رغونې ته پاملرنه نه ده شوې او اوسیدونکي د ژوند په ټولو برخو کې ګڼې ستونزې لري. دوی وایي په تیر نظام کې یادې غرنۍ سیمې ناامنه وي، کورنۍ او بهرنۍ ادارې او مؤسسې پکې د بیا رغونې قانونو ته نه حاضر دي. بلې خواته ځایي طالب چارواکي وایي دوی د هغو سیمو د خلکو ستونزو ته متوجه دي چې په تیرو کلونو کې پروژې پکې نه دي پلي شوي او د نورو سیمو په پرتله د خلکو ستونزې ډېرې دي. په دې موضوع هم راپور لرو.
د خوست ولایت اړوند مساخیل او قلندر ولسوالۍ قومي مشران وایي د دوی سیمه په تیرو دوه لسیزو کې بیا رغونې بې برخې پاتې شوي او خلک ګڼې اقتصادي او ټولنیزې ستونزې لري. د مساخیل او قلندر ولسوالۍ مشران په دې سیمو کې د خلکو له سختو اقتصادي ستونزو هم شکایت کوي. وایي خلک په کورونو کې غلې او خوراکي توکي نه لري. د مساخیل او قلندر مخورو یاد ستونزې او غوښتنې آزادۍ رادیو سره شریک کړي. د قلندر ولسوالۍ یو قومي مشر حاجی حنان له طالبانو او مرستندوی بنسټونو یاد سیمه ته د پاملرنې غوښتنه وکړه.
د قلندر ولسوالۍ ته سړک نه دی جوړ شوی، حتی چې زموږ ولسوالۍ هم نه دی جوړه شوی، ولسوالۍ تعمیر هم نه لرو. اوس امنیت برقرار دی خو یوازې مشکلات دغه موجود دي چې په خلکو نه سخت لوګر غلیدو، تندر غلیدو، یو به تر رسیدګي نه لري، غلې مواد نشته. نو موږ دا خویش دی چې اول امارت اسلامي او په دیم کا قدم موسسه زموږ منطقه ته ډیره توجه وکړي.
د ځای اوسیدونکو په وینا د قلندر پشان د دې ځای په سنگنوري ولسوالۍ مساخیلو کې هم د جګړو او نورو ستونزو له کبله د بیا رغونې کارونه نه دي شوي. د مساخیلو قومي مشر توریالی منګل وایي د دوی په غرایز سیمه کې خلک کاروبار نه لري، نه یې داسې کسبونه زده دي چې ځان ته ور باندې څه وګټي.
په مساخیلو ولسوالۍ کې خو تر اوسه پورې هیڅ هم نه دي شوي. خلک غریب دي، هلته نه دکان شته، هلته نه بازار شته، نه ورځري کسب شته چې خلک روزمره روزي پیدا کړي. نو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ یو. هیله ارزو مو دادو چې موږ ته جدي پاملرنه وشي. د سرکو په اړه، د پلو په اړه خو جدي مشکلات لرو. د ټولو نه اساسي ستونزه همدغه ده.
د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته یوه عمومي ستونزه چې ډیری افغانان ورسره لاس او ګریوان شوي بیکاري ده. د مساخیل ولسوالۍ یو بل مشر حاجی نیازګل منګل ویل مسؤول ادارې دي د دوی ځوانانو ته کار موندنه وکړي.
یوازې کلندر مساخیل دي چې موږ د هر شي نه پسمنده پوت یو. موږ تر اوسه پیر صدر توجه نه ته کړی. مخ خو چاره کم خو خلکو به چې امنیتي مشکل دي. اوس الحمدلله امنیت برقرار دی. خو موږ د دولت ته د توجه دو چې موږ غرنۍ منطقه د ډیر غریب دي، د دولت نه ډیر غریب دي، هیڅ واس نشته، پازرات نه لرو، بل شي نه لرو. یې میګ ځوانون چې دمر کور وکي چې د بدات خارج ته جستو چې دا باید په خپل منطقه کې تکور ته پېدو شو چې می د خپل دولت خپل وطن ته کور وکړي.
بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي وایي ولایتي اداره حکومتي متوجه ده چې هلته په تیرو شلو کلونو کې د بیا رغونې کارونه نه دي شوي او خلک یې له ستونزو سره مخامخ دي. د خوست مرستیال والی مولوی محمد انور دین پرور وایي په سر کې به هغو سیمو ته پاملرنه کیږي چې د خلکو مشکلات ډیر دي.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د کورونا د بندیزونو پر ضد خلکو مظاهرې کړې دي. دا مظاهرې په اتریش، هالند، چیک جمهوریت او بریتانیا کې شوې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په اروپا کې د کورونا د زیاتېدونکو پیښو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. چیک او سلواک جمهوریتونه د اروپا هغه هیوادونه دي چې د کورونا ورځنۍ پیښې پکې بې سارې کچې ته لوړې شوې دي. ځینو اروپایي هیوادونو د دغې وبا د مهارولو لپاره بندیزونه لګولي او یو شمېر نور په ورته لارو چارو غور کوي. دې ترڅ کې په اتریش کې د نومبر له 22 ورهاخوا عمومي قرنطین یا ټولبان اعلان شوی دی. د اوتریش صدر اعظم الکساندر شالنبرګ په ویانا کې خبریالانو ته وویل اوتریش د لویدیځ اروپا لومړنی هیواد دی چې د کووید 19 په خاطر بندیزونه لګوي.
له دوشنبه یعنی د نومبر له 28 د شلو ورځو لپاره عمومي قرنطین یا ټول بند عمل کیږي. له لسو ورځو وروسته به وضعیت ارزول کیږي چې حد اکثر د دسمبر پر 14 به پای ته ورسیږي. د دسمبر له 14 وروسته به د هغو کسانو لپاره قرنطین نه وي چې واکسین یې کړی او یا له کرونا روغ شوي دي.
یو شمیر اروپایان بیا له بندیزونو سره موافق نه دي او له څو ورځو راهیسې یې د لګول شویو بندیزونو پر ضد اعتراضونه پیل کړي دي. پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې د شمیرو له مخې شاوخوا 2000 کسان مظاهرو ته راووتل. د هالند په ځینو ښارونو کې پولیس له مظاهره کوونکو سره نښتي او د هغوی د خورولو لپاره یې هوایي ډزې کړي او د اوبو پایپونه یې پرې ورخوشي کړي. د اخوډب کې لسګونه کسان نیول شوي او د وو پولیسو د ټپي کېدو پخلی هم شوی. د بریتانیا په مرکز لندن کې هم پرون سلګونه کسانو د لګول شویو بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. دا مظاهره د هغه نړیوال خوځښت په ملاتړ ترسره شوه چې د کورونا له محدودیتونو سره مخالفت کوي. د چک په پلازمینه پراګ کې هم زرګونه کسانو وروسته تر دې مظاهره وکړه چې حکومت یې وویل پر هغو کسانو بندیزونه لګوي چې د کورونا واکسین یې نه دی کړی. په چک جمهوریت کې سر له سبا هغه کسان فرهنګي او ورزشي غونډو، رستورانونو، بارونو، سینما او نندارو ته نشي تلای چې واکسین یې نه وي کړی. دغلته د نومبر په 19 د کورونا 2409 او یا پیښې ثبت شوې چې په ورځنۍ کچه دا شمېرې د وبا له پایله تر اوسه ډېرې لوړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په اروپا کې د کورونا پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي که بیړني اقدامات ونه شي ممکن تر راتلونکي پسرلي 15 لکه نور کسان د اروپا دننه په کورونا مړه شي.
دا امکان نشته چې پر دې بازار بیا
اتمی بجی شپې قدر من اوریدونکو د روانې خبرونې په دوام کې تر شناس ملندې خبرونه تکرارو خو مخکې تر دې د دې ساتلند خبرونه د افغانستان لپاره د چین سفیر ویلي تر اوسه د زلغوزو لس الوتکې له کابله چین ته تللی دي. وانګ یو پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا جلغوزې په چین کې ښه بازار لري. د ننګرهار اوسیدونکو د هغه خبر هرکلی کړی چې ویل شوي د دغه ولایت هوایي ډګر کورنیو نړیوالو الوتنو ته چمتو شوی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې په بیلابیلو نشو د روزو کسانو د راټولولو لړۍ چټکه کړې ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې په کوربتوب د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ څو مسابقې وشي. په یو ترافیکی پیښه کې د بی افغان ماشومې له وشل کېدو وروسته د اروپا د بشري حقوقو محکمې حکم ورکړ چې کرویشیا باید د هغې کورنۍ ته تاوان ورکړي. دا پیښه په 2018 میلادي کال کې شوې وه. د ایران د امیر روغتیا وزارت اعلان کړی چې د خپل هیواد تر نیمایي زیات وګړي د کووید 19 ناروغۍ پر ضد واکسین کړي دي. د امریکا دفاع وزیر د بے ثباته کونکو اقداماتو او په خبرې له ترهګری څخه د ایران د ملاتړ په اړه ژوره اندیشنه شوډلې ده. او په یمن کې د ایران له ملاتړه برخمن حوثی یاغیان وای په جدیه کې د سعودي عربستان د تیلو د ملي شرکت په ګډون په دغه وخت کې په یو شمېر هدفونو بریدونه کړي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو افریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن د ماشوم په نړیواله ورځ او د ماشومانو په ستونزو خبرې کوو. هر کال د نومبر شلمه په نړۍ کې د ماشومانو د ورځې په توګه په دې خاطر لمانځل کیږي چې په خلکو کې د ماشومانو په اړه پوهاوی زیات شي او د ماشومانو سوکالۍ ته پام واوړي. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي په افغانستان کې د ماشومانو د ستونزو د منعکس کولو لپاره د 24 ساعتونو لپاره خپلې ډیجیټل شبکې بندوي. د ادارې د نړیوالې ټولنې له ټولو غړیو غوښتي چې په افغانستان کې د انساني بحران له مخنیوي سره فوراً مرسته وکړي. د یونیسف په وینا نږدې 14 میلیونه افغان ماشومان کافي خواړه نه لري او تر 1 میلیون ډیر د سوې تغذیه یا خوارځواکۍ له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. لبلې خوا د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې افغانستان بشپړ انساني بحران ته نږدې شوی دی. دا بحران تر هر چا پر ماشومانو ناوړه اغیز لري. د سره صلیب د نړیوالو کمیټې رئیس پیټر ماورر اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي چې مرستندوی مؤسسې د ډاکټرانو، نرسانو او نورو کارکونکو د معاش ورکولو په برخه کې لستونزو سره مخامخ دي ځکه چې د بانکونو لاري د پیسو د انتقال لار نشته. په روان خبرونه کې د افغان ماشومانو پر ستونزو او حل لارو یې خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونه ملمنه دي شاغله آصف ننګ د افغانستان د تحقیقاتي بنسټ رئیس، همدارس د رواني روغتیا متخصص ډاکټر ایمل صافی او د بشري حقوقو د سازمان رئیس لال ګل لال. لومړی ننګ صاحب، د افغان ماشومانو په اوسنیو مشکلاتو بلش وروسته خبري وکړو. کاول په دې خبري وکړو چې په چیرو دوله سيزو کې چې د یونیسف په شان نړیوال ادارې په افغانستان کې لا زیات فعال وي، د افغان ماشومانو وضعیت څومره تغیر شوی دی؟
زما په نظر دغه دواړه اړخې کوه سنجو، نو بدلون ډیر لوی بدلون هم راغلی د ماشومانو په ژوند کې. اول لوی بدلون دا ده چې کم له کمه په افغانستان کې نږدې 15 میلیون ماشومان او تنکی ځوانان دا د په اصطلاح د تعلیم له نعمت څخه برخمن دي. دوی یو غټه کچه ده، دا د دوه قرنونو ترقسی هم یعنی زیات لوی افسده. او نور داسې چې په آگاهی عامه باندې دوی پوسولو د ژوند له نعمتونو نه برخمن سوي دي. په اصطلاح ډیر کلی هم د ښاری ورتوالی سره په اصطلاح برابر سوی دی، بخصوص د افغانستان لوی خارونه چې د ماشومان لپاره په کفضا خوشایند و. اما کمبوتات و ارخ تکراس و هم کافی کمبوتات دی، یعنی په همدې تعداد سره تقریبا 3.5 میلیون ماشومان د زده کړو له حق څخه محروم دي. شاقق کارونه ډیر دي. یو بل زمنګ دی استاد یو لیکنه و په عراق لیکلی و چې کم له کمه د دنیا ماشومان ته چې له شفقت او مهرباني د ټولنې او کورنۍ محروم دي، د دې د زړه درد کا بیان کی څوک، نو دا هم ډیر لوی بیا د افغانستان شاید ډیر کم فیصدی یو 15% ماشومان داسې وي چې هغه په اصطلاح د ژوند دغه د سعادت مندۍ څپې ویني په کور کې یا په کوڅه کې یا په ټولنه کې. نور هر شی خشونت ده، په تلویزیون کې خراب تصویرونه، په میډیا کې د دوی رعایت نشته، د دوی د پرورش، د دوی د ماشوم د ادبیاتو یا مخکې له مکتب نه په اصطلاح هغه ماشوم چې کوم پرورش ورته لازم ده هغه په قطعي توګه نشته، یعنی بیخي په ډیر کم میزان کې نشي راتللی. دغه سیدې ته ورته مسلې چې د ماشوم هغه بنیادی حقوق چې د کورنۍ خندا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اته ټول ادیانو کې تاکید پی سوی چې ماشومان او ته خوشایند تیره ورخاره کوي او دی الله تعالی وای غضوب او قهرناک تیره نه خوښیږي. نو زما په نظر باندې دغه دواړه اړخونه البته ست بیا تخنیکی
ډیر مننه او ډاکټر صاحب ایمل صافی. ډاکټر صاحب ک دې ته وګورو چې زموش په کورنیو کې شای ل پیړی رئیس ماشومان ته لازمه توجه نکړي، لکه څنګه چې ځینو برخو ته شاغل ننګ هم اشاره وکړه، مثلا خبرو ته غوښ نه نیول کیږي او که خبري کوي مشان ژر په خبرو کې ورلويږي چې چوپ شه. په دې برخه کې رسنیو په وروستیو 2 لسیزو کې ډیر تبلیغات کړي دي، ستاسو په شان ډاکټرانو پر لفسې د رسنیو له لارې کورنیو ته لارښوونې کړي. آیا له ماشوم سره د چلند په برخه کې په ټولنه کې کوم تغییر راوستي دي؟
بله، تر دې هدا پورې چې موږ توانمندیان لرلې او موږ د میډیا د لارې مخاطبې کړي دي، په دغه تیرو 10 کلونو کې کم چې د مطبوعاتو ازادي په کې ډیره زیاته و او همدارنګ ډیر زیات رسنیو په دې اړوند باندې موږ سره مرکې کړې دي او په دغه بخش کې موږ به تر ډېره حده پورې رسنیو د لارې نه بعضې خبرې کړې دي. په کورونو کې خلکو ډېر زیات اورېدلې دي، اول ماشومان په ستونزو باندې پوهېدلې دي، تر ډېره حده پورې هغه څوک چې میډیا ته لاسرسی درلود په خلکو کې پوهاوی رامنځته شوی او د ماشومانو سره د سلوک په ارتباط باندې، د ماشومانو د رواني روزنې په ارتباط باندې، همدارنګه د رواني ناروغۍ او اختلالات چې په ماشومانو کې دي او لویان په هغه باندې نه پوهیږي، تر دې ربي د پورې هغه دوی ته روښانه شوي دي او ډېره زیاته ګټه یې کړې ده. زه تاسو ته داسې وایم چې تر وخته پورې حتی په ښارونو کې څوک د ماشومانو د رواني ناروغۍ په اړوند باندې هیڅ نه پوهېدل، هغه کسان چې تعلیم یافته هم وو په دې اړوند پوهاوی نه لره. اما همدغه رسنیو د لارې نه ډیر زیات کار شوی دی، خلکو په هغه رامنځته شوی دی.
ننګ صاحب، یونیسف وایي چې 4 میلیونه ماشومان په افغانستان کې کافي خواړه نه لري او څه باندې 1 میلیون له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. ستاسو په نظر مشکل چیرې دی؟ ولې وضعیت داسې دی؟
د غذا په باب کې چې کمبود په ټولنه کې وجود لري، طبعا هغه آسیب پذیرترین ترینه بیا اطفال دي، ځکه هغه خو لا څو پخې نه لري چې دوی دان ته ډوړی ته یې کې خو په یو چا باندې اتکا لري. اما هغه څوک چې دی په اتکا لري هغه هم په ژوند کې د مبارزې نه لا تخېستای ده، بلکې شایسته نه، نو چې شاینه چې د دې کورنۍ متاثر کیږي له فیصله له کمبود د غذا څخه، نو پر ماشومان باندې مستقیم اغیز طبعا چرادي. او پرته له دې نه د کلونو نه د پیړیو نه په افغانستان کې ماشومان چې دی هغه د ښې ډوډۍ له نعمت څخه برخمن نه دي. مثلا د ماشومانو هغه شته چې زړه کیږي هغه دوی ته مهیا نه ده. د افغانستان ماشومان استاد یو ګوري چې موږ یعنی د موږ 80% ژوند کلیوال ده، نو په دې کلیوالو سیمو کې ډیر د ښار شایان چې د ښار په دوکانو کې دي هغه ماشومان ته نه رسیږي، نو دوی ارمانجن لویږي. دا په خپل بیا یو نو حقده دی ارمان یا هرمان هغه دوی سره پیدا کیږي، د محرومیت یو حقده دا په ماشومان او تربیت باندې بیا ډیر خراب اثر غورځوي. او بل دا چې بل مسله د افغانستان کې د اقتصاد د نه تولید مسله ده. تاسو ویل چې دوی ولې خوار پاتې کیږي. په دې دلیل چې افغانستان کې اقتصاد ډیر بدوي ده، بیا تک عایداتي اقتصاد ده، یعنی یو کس راوړونکی د ډوډۍ ده تک عایداتي، نو دا ټولنه کې بیا دوی سترګي هغه په اصطلاح د کور مشر ته وي، دا د مجبوریت هغه ډاکټر صاحب ته دغه پدیده لدی ماشوم سره چې تر لوړکتوب نه پاتې کیږي چې دای ګوري چې پلاری کله په ترهم کوي کله کور کې خوشحالي ده چې یو شی راوړل کیږي، نو دغه شان هم په اصطلاح دای محتاج او هیله طلبه ماشومان روزل کیږي په علم نفس کې یا د روانشناسي کې همداسې یو تعبیر ورته راځي، نو دغه ټول تاثیرات لري. ذات اقتصادي مزمن د دې پیړیو ده، دغه نور تبعات چې دی هغه له پیړیو دي. په افغانستان کې اوس مشکل دا ده چې ډیرو رژیمونو اقتصاد سازي و نه کړه، دوی ته پیسې راغلي، مثلا دوی د حکومت چلولو لپاره بودیجه جوړوي، هم په دې بودیجه کې اوس د دې منګ خپل د افغانستان بودیجه چې منګ ګورو په دغه سي مسایلو کې دوی ته هیڅ وقفیات نشته. په زکات په باب کې د دینی مسلو کې کوم طرف ته د حکومت باب نه وو، اول ته وشره او زکات او دا مسایل چلیدل. یو حبو دینارې د ماشوم د ژوند لپاره، د غدې پرورش لپاره، د تعلیم لپاره، د خوشاله محیط ایجاد لپاره، لکه پارکونه، تفریحي میدانونه، د ورزش یا نور نغښان چې ماشوم ورته ضرورت لري، نو دا نه دی پیجات دی. یعنی معنی دا چې نظامونه او په خپل د اقتصادي سیستمونو د نه ایجاد لري دغه اثرات موږ ته په میراث پریږي دي. هغه څه چې موږ دیانت او دینداری ورته وایو، هغه دین په اصطلاح د دین سالاری، د هغه اثرات هم په قطعي توګه ماشومانو ته نعمت او خیر نه رسیدلې. ډیر اندک ها غوسه ډیره رسیدلې ده، پټکه ډیره پی رسیدلې ده، هغه ته همیشه تر ډیره وخته ماشوم غوسناکه خلق لیدلې دي، مشران د لوی لوی سړی یا مور غلمغالی مور لیدلې ده، ځکه هغه لس کار دي کور کوي، ماشوم ته مینه ته وخت کم پاتې کیږي.
ډاکټر صاحب، خوارځواکۍ یا سوې تغذیه د اثراتو په اړه مشاوریدونکو ته وایي څه اثرات لري اوس چې تر بل هر وخت ډیر افغان ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي؟ ویل کیږي چې یو شمیر به مړ شي ځکه چې کافي خواړه ونه رسیږي، مړ به شي، او یو شمیر دور ممکن خدای وساتي او پاتې شي. په آینده کې به د دوی په صحت باندې د تاثیرات څومره وي؟
بله، متاسفانه موږ د ماشوم نړیوال ورځ په داسې حالات کې لمانځو چې تقریبا لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، زموږ ډېری ماشومان د خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د خوارځواکۍ ډېر بد اثرات دي، هغه چې فزیکي مشکلات رامنځته کوي او بالاخره د مړینې سبب کیږي. یو تعداد عصبي وروري مشکلات رامنځته کوي، هغه کسان چې ژوندي پاتې کیږي هغې ماشومانو کې د ذکاوت قوه په تحلیل باندې ځي او ذکاوت قوه یې خرابیږي، او د رواني د لحاظه انټلیکچوال ډیسیبلټی او توي لکه تاخور عقلي او تطقاول کې د منټل ریټارډیشن دا واقعیت د روان او د مغز انکشاف چې د نمو د بتیوالي سره مخامخ کوي، او د ماشومان په پراتلونکو کې یعنی د زکاوت د لحاظه معلول یا مایف او د ټولنې په وګو به بار وي. خوارځواکۍ ډېر یو جدي ستونزه ده، یو جدي کلینیکي سندروم ده چې هم فزیکي مشکلات لکه مخکې مې یادونه وکړه چې زیاتره بیا د مړینې لامل ګرځي، او هم هغه څوک چې وروسته ژوندي پاتې کیږي هغه به د رواني د لحاظه یو پیاوړی شخصیت نه وي، یو پیاوړی انسان به نه وي، لکه نارمل انسان به نه وي، په ټولنه کې به لاسته راوړنې ډېرې ونه لري، ځکه هغه څوک چې د انټلیکچوال ډیسیبلټی یا د زکاوت او د حافظې یا زوف او معلولیت سره مواجه، نو هغه نه د مکتب ولې شي او نه تعلیم او تحصیل کولی شي، یعنی پرمختګ نشي کولی. دا به هم ټول نه پوغو باري. دا یو ډیره غټه مهمه موضوع ده او ډیره خطرناک موضوع ده. الله دې په افغانان باندې رحم وکړي، نو دغه مشکلات پر خپل کې زیګولی شي.
ډیره زیاته مننه.
بل
د طالبانو د حکومت نظر مو هم پښتلای دی چې دوی د ماشومانو لپاره څه پروګرامونه لري. د طالبانو د حکومت اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال او ویاند زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته داسې وویل:
اول باید وایو چې موږ د ماشومانو د ورځې په مناسبت وعده کوو چې د ماشومانو د ژوند د ښه کېدو لپاره به ټوله هڅه کوو. اسلامي امارت د شهدا او معلولینو وزارت له لارې د کار ټولنیزو چارو وزارت له لارې د مختلفو نورو لارو نه دي یتیم خانو د پالنې لپاره توجه کوي، همدارز د ماشومان د روزنې لپاره تعلیم و تربیت کې هم ځانګړي پروګرامونه شته تر کار لاندې دي چې هغه به ترسره کیږي. هغه بې وضاحته ماشومان سی بې سرپرست دي، هغو په راټولېدو په تعلیم و تربیه کې د هڅې او کوشش لپاره کار کیږي. بل دا داسې هیوادوالو باندې مو هم غږ دا داسې ماشومان د ټولنې هغه ډېر متضرر قشر ده، ټول باید همکاري وکړو چې د ماشومانو د ژوند ښه کېدل، د هغو تعلیمي حالت غوره کېدل او د هغو د سرپرستی لپاره خپل مسؤلیتونه ادا کړو، خصوصا هغه ماشومان چې یتیمان دي، وارثین نه لري، هغوی یا هغسې سوی تغذیه باندې بوخت اخته دي او یا ناروغان دي، هغو ټول ته لاسنیوی وکړي. زموږ ملي تجار، زموږ ملي سرمایداران د ماشومانو دپاره ځانګړی پاملرنه وکړي باید، او اسلامي امارت هم د یو مسؤول جهت په توګه باندې په خپلو ټولو هغو توان او امکاناتو سي لري له دې به استفاده کوي د ماشومانو د ژوند د بهبودي او د هغو د تعلیمي حالت او صحي حالت او بیلابیل حالت د بهبود لپاره.
بله، د شاغلی مجاهد څرګندونې مو واورېدلې. شاغلی لال، د شاغلی مجاهد په خبرو کې ډېر اشاره د افغانستان روان وضعیت ته په کتو دې ته و چې یتیمانو ته به توجه زیاته کوي او یا به د ماشومانو تعلیم ته توجه کوي، پر دې سربیره ماشوم پارک ته ضرورت لري، ماشوم کتاب ته ضرورت لري چې په افغانستان کې په دې برخه کې ډېر کم کار شوی دی. که څه هم په تیرو شلو کلونو کې یو څه ناسه کتابونه د ماشومانو لپاره ځانګړي چاپ شول، د ماشوم ادب ته څه ناسه کار وشو، ماشوم ترانو ته ضرورت لري، په دې اړه که تاسو نظر څرګند کړئ.
من خو د مجاهد صاحب ژمنې او خبرې چې دي دوی پورې اړتیا لري، خو خبره ده همیشه مخکې حکومتونو او ډېرې حکومتونه دا ژمنې کوي، خو هغه ژمنې چې په عمل کې پایده شي او ثابت شي، که موږ د تیر شل کلن حکومت د ماشومانو وضعیت ته وګورو، که هغه یتیم خانې درلودلې او که د هغه ماشومان چې متخلفین و د قانون د تربیت مرکزونه و، هغه موږ د نږدې نه څارل. باور وکړئ چې د حکومت تخوان هغې ته هېڅ شی تخصیص نه و په کلنۍ بودیجه کې، او دا اوس نو هغه به همیشه په مرستو باندې د مؤسساتو په مرستو باندې په نړیوال مؤسسات ملي مؤسسات په مرستو باندې به دغه مرکزونه چلیدل او د ماشومانو دپاره به څنګه خواړه او د استوګنی او د لباس او پوشاک دغه شیان به برابرول. نو حکومتونه تر دې حده پورې تنبلۍ نه کار اخلي، د هر څه لپاره په سالانه بودیجه کې بودیجه ځانګړې کوي، ولې د ماشومانو د بهبود لپاره، د ماشومانو د اړتیاو لپاره په سالانه بودیجه کې څه نه دي. خو دغه ټول زه بیا هم راځم دې ته چې دغه د هیواد اقتصاد پورې تړلی دي. کله چې د هیواد اقتصاد کمزوري، هغه په بشري حقوقو باندې او په ځانګړي توګه باندې د ماشومانو په حقوقو باندې مستقیما منفي تاثیر کوي. کله چې اقتصاد ونه وسیږي، نو طبعا کومنګ نه یوازې د ماشوم تغذیه ته، سوې تغذیه ته باید وګورو، منګ د هغه د مور سوې تغذیه ته باید هم وګورو. کله چې موږ من د ماشومان زګي فکر نه کوم، زه ورسته په دغه کې خبرونه کې یو ځای فلم چې ډاکټر صاحب په دې باندې خبرې کړې دي کنه دي کړې، او ګورو چې زمنګ ډیره ماشومان د زګون په وخت کې مګه د لاس اور کوو، هغه په دې وجه باندې چې د مور هغه سوی ته غزي سره هغه مخکې مور ته خخواړه نه ورکړل شي. کله چې مور ته خخواړه ورنکړل شي، هغه به څنګه سالم زوی وزګي؟ چې بیا کله زوی وزګي، هغه ته خخواړه سالم نه رسیږي. او هغه چاپیریال چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ماشوم نور ته اړتیا لري، او د نړۍ نور ماشومان، د پرمختللې نړۍ نور ماشومان هغه ته لاسرسی لري، او دغه ټول امتیازات او هر څه هغه ته میسر دي، ولې زمنګ ټولنه چې یو کله کله نه دا اندنه چې ساده مستقیما خلک د فقر لاندې ژوند کوي، او همدغه چې د شپېتو پیندو شپېتو په شاوخوا کې مستقیما د لوګي د کرخ لاندې غټان ژوند کوي، او خلک هم د شپې په لوګه خېټه باندې ودی کیږي. نو دا طبيعي ده چې په داسې ټولو نه کې د ماشوم وضعیت د اندېښنې وړ دی. زه یو بل مهمه خبره بل توکم، تقریبا ډاکټر صاحب ته معلومه وي چې ننګرهار کې څو کال مخکې، تقریبا واتله کال مخکې شاوخوا داسې یو سروې وشول چې الته هغه بمونه چې په جنگونو کې استعمال شوی وو، لکه په توره بوره باندې، په شینوارو کې، په مور بمو، په نورو ځایونو کې، دغه بمونه دونه زهرجن وو چې د مورګانو په دغه باندې روان او په نورو ایزې فزیکی مسائل باندې مستقیم نه منفی تاثیر کړي او کله چې ماشومان پیدا کیږي نو هغه معذور پیدا کیږي. دا سې ډیره پیښې په ننګرهار په روغتیا ریاست کې یا په صحتامه کې هغه تست شوې دي او دغه څېړنې دا ښودلی ده چې د دغه بمونو استعمال سره د ماشومانو زیګون باندې مستقیم منفی تاثیر شوی یا معذور پیدا شوی یا د دوی په فزیکی لحاظ باندې د قد او د نورو مسائل چې هغه رشد او نمو کوي
ډاکټر صاحب صافی څخه پوښتنه کوو چې تاسو مخکې ول چې ماشوم د سپین کاغذ پشان دی. زموږ په وطن کې ځین خلک وایي دا چې د نورو هیوادونو په پرتله په دې هیواد کې جنگ دومره ډیر دوام وکړو هغه دا ده چې زموږ تهداب لغه ماشوم توبه خرابې شدل کیږي. ماشوم لکه څنګه چې شاغل ننګ هم ورته اشاره وکړه، شفقت او مهرباني ډیر محروم دی. په کور کې ځپل کیږي، په کوڅه کې ځپل کیږي، په مکتب کې ځپل کیږي. همدارنګه چې بخل، عقده او بدبینی سره یو ځای لویږي. که په دې اړه نظر څرګند کړي چې په ماشوم توب کې د ماشوم تهداب په لوینه یا د انسان په شخصیت باندې څومره اغیز لري؟
دا شخصیت جوړونه د ماشوم توب د مراحل او د نمو او انکشاف مرحلو نه شروع کیږي. اغل تک محرومیت سره مواجه شي، وقدمن راځي ماشوم، او اغل تک تشدد او د تاوتریخوالي سره مواجه شي، او یادا چې د غیر مقابل کې بے تفاوتي وشي، او یا په بعض مواردو کې ډېر یو افراطي صمیمیت هم مختلف رواني شخصیتونه، مرضي شخصیتونه رامنځته کوي. پر اطلنټ کې او دغه ماشوم په اطلنټ کې د مختلفو ستونزو سره مخامخ شي، هغه تقریبا ټول رواني شخصیتي اختلالات یا ناروغي دي چې ماشومان کې رامنځته کېدلی شي. اصلا خو انسان خدای پاک چې پیدا کړی دی، آزاد او حر پیدا کړی دی. دغه ماشومان چې کله لکثر لویږي او په څپلیږي تقریبا د درې کلنۍ نه وروسته د زیاتره غواړي چې خپل نظریات څرګند کړي او خپل غوښتنې څرګند کړي او ماشومان غوښتنې څرګند کړي. په هغه متاسفانه په هغه وخت کې میندې او پلرونه یو خو زموږ په ټولنه کې مشکلات ډېر زیات دي، یو دا چې ډېر زیات ماشومان راوړي، یعنې مور او پلار ډېر زیات ماشومان راوړي، هغې ته رسیدګي نشي کولی، د هغې غوښتنو ته رسیدګي نشي کولی. او کله چې د کار ستړی راځي، ځکه یو کس کار کوي او غډېر سومانه پورته چې کله راځي، دومره دغه توانمندي پکې نه چې د ماشوم غوښتنو ته غوږ کېږي، د هغې ماشومانه غوښتنو ته مثبت جواب وایي، متاسفانه منفي جواب ورکوي. بل دا ده چې دا چې فکر کوي چې دا ماشوم ته وایي موږ تاسو مطلب لرو، وایي خور دې کلانکار، وایي غلې شته خبرې مته، ته څه پوهېږي؟ ته ماشومې احساس کم ترې ته دغه مرحله نه شروع کیږي. دا ماشوم همیشه فکر کوي چې زه یو هیڅ شی نه یم، دا دغه په ځان بسیا یا په ځان باورمنتیا صدمه یې نه ده. دغه ځای نه چې کله دا صدمه وکړه، دا په راتلونکي کې زیاتیږي او بل اخره دا یو منځوي شخص وي. حال دا چې د بخزه قوت او استعداد ولري، اما د خپل استعداد ښکار کول په اړوند باندې په ځان باندې باورمنتیا نه لري، او بل اخره دا ښکار شي چې د ورسره په استرابي او یا په نور رواني شدید اختلالات لکه جوړ خدان باندې ښکته شو، همدارنګه شخصيتي اختلالات باندې چې ډېر زیات مهم دي. ځکه یو ورته شخصیت جوړ شته مرزي حالت کرامن سره شبيات د جوړېدو نه ډېر زیات مشکل ده. په دې خاطر باندې نړیوال روغتیايي سازمان بالکل خصوص د رواني ناروغیو په اړوند یا په برخه کې د شخصیتي اختلالات دوه محور ته دی لیدي. په دې منځو چې د دې درملنه بیا د امکان نړی رضایت لري او ډیر زیات خرچه او ډیر زیات مصارف پړي او د څوک ته توجه هم نه کوي، نو ډیر زیات ستونزې دي. جنگ، جګړې، محرومیتونه، مهاجرتونه او ماشوم ته نه توجه کېدل، کورنۍ تاوتریخوالی، د مور او پلار په منځ کې مثلا یو بل نه پوهاوه یا یو بل نه درک کول، دا د لامل کیږي چې پور کې کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته شي. کورنۍ تاوتریخوالی هم ډېر زیات ماشوم پر روان باندې اغیزه کوي. همدارنګه دغه غذایي محرومیتونه ډېر زیات، خوارځواکي او د ویټامینونو کمبود، او دا ټول د هم په فزیکي رشد او نمو باندې منفي اغیزه کوي، او هم پر رواني رشد او نمو باندې اغیزه کوي، او بل اخره دا به پراتلونکي یو سالم انسان د رواني د لحاظه او هم د فزیکي لحاظه نه.
ډیر خلک فکر کوي چې خدای روزي رسان دی، دې ته توجه نه کوي چې څومره ماشومان څومره کولای شي هغومره ډیر پیدا کوي. او دوی وایي چې په صدر اسلام کې په دې تاکید شوی و چې نفوس زیات کړي، اما ځین خلک وایي چې په هغه وخت کې د مسلمانانو شمیر کم و، کمیت مهم و، خو اوس د کیفیت مسله ده. په دې کې تفسیر وکړئ مهرباني.
موږ دغه تقریبا په تعلیمي څه کې په هدفونو کې هم داسې یو شعاري څه لرو لکه ایجوکیشن اس ا هیومن رایټ او ایجوکیشن اس ا هیومن کیپیټل، یعنی ما یو دی یو حق موضوع ده، یو دی یو ظرفیت موضوع ده چې دا په کیفیت پورې تړلې لري. یعنی تنه دی حق مسله نه ده چې یو شی چاته مهیاتی، البته دا تعلیم په اخ کې ده، خو عامه مسله دا ده چې دینی له نظره د ماشوم هغه حقوق چې کوم دین ورته یې کړي، نو که هغه باندې څوک پوسی او مسلمان، نو یو ماشوم باندې په مشکله وځيږي. هغه مسله چې په کثرت کې اطفالو کې راغلی ده، دا اول خدای روایت قوي روایت نه ده، دا روایت ضعف لري په سلسله روایت کې د حدیثو چې کله موږ جرح او تعدیل د حدیث کوو، نو دا حدیث په ضعیف حدیثو کې راځي. د خند چول یا فیصله معنی چول د نسل د تولید پوړاندې، په دې کې بیا بحثه شرعي بحثه چې په کومو شرایطو به او خند چول یا مثلا هغه جلوګیری چې کوي فیصله، هغه په کې شرعي حکم نسته اما محدودیت هم نسته. یعنی ته باید همه حسب ظروف چې ده، کچیرته یو کورنۍ د پرورش لپاره فیصله اهلیت و نه لري او توانمندی و نه لري، دا د اهلیت موضوع چې مونږ یادو، په دې کې توان هم ده، امکان هم ده، او په دې کې زمان هم ده. داسې دوه درې په دې دوه سره تړلې مسله ده شرعي بحث کې. نو دا چې مهیا نه وي بیا په تا باندې لازم نه ده چې اطفال دې کې. عامه مسله دا ده چې په اسلامي ټولنو کې زاد او ولد نرخ ډېر لوړ ده، نو د اقتصادي ودې لحاظ دوی ته ټولو پسمنده دي. یعنی دوی د ودې لپاره ډېر زیات قدمات او کار ته ضرورت لري چې دوی ورسره بالفعل نه لري. نو په دې کې بیا چې کله هغه عصیب تراسو چې عصیب څوک پکې ویني، په دې لوی اقتصادي فیصله د جغرافیه اقتصادي کې چې کوم انسانان اوسېږي، په خصوص اسلامي هیوادونه چې کوم جغرافیه کې اوسېږي، په دې کې زاد ولد ډېر ده، اطفال ډېر دي. ښه چې ډېر دي اوس د دوی خپل د خلکو اوس بحث کراسو، اوس دوی عصیب پذیری لري، عصیب پذیری تر ټولو ډېر اطفال لري. چې دا چې ده نو ولې تاسو ضرر پېښ کړی ده؟ اقتصاد هم ضعیفه ده او د نسل هم په اصطلاح باریدوش د ټولنې او باریدوش د نورې ټولنې په اصطلاح د پرمختللو هیوادو ګرځولې دي. دا ډېر عمده بحث ده. بل یو بحث دا هم ده پکې چې د ډېر زاد ولد سره د پرورش ته رسیدګي نه ده سوې. موږ په اقتصادي ضعفونو کې یو عامل دا بولو چې د مسلکي قدر یا د کار مټي دا ناتوانه دي، او د ناتوانۍ دلیل چې بیا لټو هغه کې بیا دیو د وړو کې د شروع نه دی، یو انسان د شروع نه باس راځي. هغه ته ګورو چې دی غذایی صحیح نه و، پرورش صحیح نه و، تعلیم صحیح نه و، هغه منابر چې دور سره سروکار درلود په هغه ټولو کې ضعف درلود. مثلا مور او پلار د پرورش نه را شروع ضعف پکې ده، کورنۍ یو کور غړي ضعف پکې ده، مسجد رسیدګي کمه کړې ده، پرورشګاه یا د روزنتونونو یې رسیدګي کم کړی ده، د یتیم ځای چې په غو یتیم خانو کې پرورش نه ده سوی، که مکتب وو په مکتب کې صحیح تربیت نه ده سوی، که مدرسه ده، که کورس ده، که کوڅه ده، چاپیریال ده، کلی ده، یا میډیا ده، یا دې ته ورته که خیریه نهادونه دي، مؤسسات چې پرورش د اطفالو ته کار کوي، ګورو چې دا ټول نواقص لري. او نواقص یې عمده دې ته ورګرځي چې دوی امکانات کم نه درلود، مور او پلار بوختو، تربیت نه ده کړی، ولی بوختوي، ضعیف او غریب او کارم ډیر کا او مجبوری او ډوډۍ هم ډیره پیدا کوله. نو دا ټول هغه اقتصادي عوامل ته ورګرځي. زما په نظر یو مسله دا ده چې په اطفالو په پرورش کې د دینی لحاظ ته ټولو بهترینه دوره د عمر ابن عبدالعزیز و چې د عمر ثانی وایي. دا په دې کې کوو ګورو دا نظام چې ده د عمر ابن عبدالعزیز دا تر ټولو زیات قوي اقتصادي درلود، یعنی اقتصاد محوري په نظام کې موجوده و، دا دینداری محوري چې و هغه فردي ژوند کې و، یعنی جبر او جبروت پکې نه و چې دا اجتماعي جبرونو تراسي امر وسی نه یو سیدا چې و کوي هغه څه مکووي، بلکې دا تقوا او دیانت او پرهیزګاری د عمر ابن عبدالعزیز په کې دا انفرادي ژوند ته د خدای او د انسان ترمنځ معاملې ته پریښوله. نو ځکه د نظام بوج کم سو، دا فتن ټول غدرانه بوجونه چې له پخوانی خلافتونو ته دوی ترغلی و هغه دوی له مټو نه کم سو. ځکه دا دروند مسله و چې هلته به نظامونه و امر بالمعروفونه به و د خلکو تقوا به کتل د خلکو ایجاب به کتو د خلکو پریز به کتو دا یو نوی استبداد ایجاد کړی وو. دا یو خواته بحث د خواته لار نشم ډیر نو بیر تر ګرځم د اصلو پرورش کې چې زمونږ د ټولنو عیارول دا ټول له اقتصادي منابعو سره اړه لري.
ډیره زیاته مننه لټولو ملمنو د رواني روغتیا متخصص ډاکټر صاحب ایمل صافی، د افغانستان د تحقیقاتي بنسټ رئیس ښاغلی محمد آصف ننګ او د بشري حقوقو د سازمان رئیس لال ګل لال.